السلام علیکم د مشال رادیو په دې وروستۍ خبري غړی کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم. وخت د مخام 5 بجې تر شپږو بجو به در سره یو په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه را سره دي چې له خبرونو وروسته به واوري. اوس فرزوانی ساجمل ته د دې مهال تازه خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب په سفر روان شوه دي. په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشلې دي او قطر ویلي چې د ګاونډي او خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د کړکیچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. په وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي مشال لیډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او سری نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې سنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پریکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استاذ علي محمد خان نن مشال لیډیو ته ویل د JIT په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي.
پاکستان غونډه کې ملک کې چې په کوم ځای کې طاقتور لپاره قانون بل او د غریب لپاره بل نه هلته کې واقعي د تسلو شو زموږ چې سیاسي سړی چې جیل ته ځي نو په سیاسي الزاماتو کې دي نو اخوند کې چې کرپشن په الزاماتو کې دي دا ډېر افسوس خبره ده. خدای یو خبره ده چې پاکستان لپاره دا یو ښه ګام دی چې طاقتور خلک کړي قانون ته مخامخ شو دې ته به عام حکومت یو سلام لوي.
د JIT لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته د جون پر 15 نیټه د اسلام آباد په مرکزی عدالتي کمیټه کې د بخنه غواړم عدالتي اکیډمۍ کې د حاضرېدو د نوټیس وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب پر رسنیو ته وویل وزیر اعظم ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د JIT په وړاندې به محاصرې کړي. د خبریالانو اتحادیه د خیبر یونین اف جرنالیست غړو د اریپور د خبریال بخشش الهی د وژنې پر ست نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. بخشش الهی د اتوار پر د دفتر ته د تللو پر مهال نامعلومه وسلوالو په ډسو وشلې و. نوموړی د K2 Times نومې ځایي اخبار بیرو چیف و. ځینو مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د بخشش الهی قاتلان دي ونیول شي او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی په حکومتي پالیسی جوړ کړل شي. فاټا سیکرټریټ وایي د قبایلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر یو شمېر نوي استادان برتي کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شوي دي. دی وایي
کار شروع دے اختر نفس پاگے باندھے ڈیر ہنگامی بنیادوں باندھے بچ دے منگا ریکروٹمنٹ کو.
عباس خان سیاتوی چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ورته د قبایلی سیمو په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره خصوصي هدایات جاری کړی دي. حقانی وسلوالی ډلې د کابل او هرات پر استیو پیښو کې لاس لرل رد کړی دي. د طالبانو بیان لخوا پر نسنو ته په لیږل شوي یو غږیز پیغام کې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کابل او هرات په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د مې پر 1 مارچ په کابل کې په یوې بمی چاودنه کې د 250 نه زیات کسان ووژل شو. له دې وروسته د جون په 2، 3 او 6 نیټه د پولیسو حکومت سره مظاهره کوونکو ترمنځ په خونړیو نښتو جلاسي او هرات کې په یو برید کې د 20 زیات کسان ووژل شو. د دې بریدونو سیمواری تر اوسه چا نه ده منلې خو افغان چارواکي د کابل د بریدونو سیمواری په حقانی شبکې اچوي. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشلې دي. د ننګرهار د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې دا عام وګړي وروسته له هغې د امریکایي پوځیانو په ډسو کې وژل شو چې له دغو پوځیانو ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د ننګرهار د بالي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي دي چې وژل شوی یو سړی او دغه دوه زامن دي. د سړک غاړې په بمې چاودنه کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو کمانډې ویلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي. د ډي پي اې اژانس په حواله د سړک غاړې بمی حملې سیمواري طالبانو منلې ده او ویلې دي چې 500 بهرني پوسیان یې وشلې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګیوټریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو په صورتحال خبرې کړې دي. نن په دوشنبه کې ګیوټریس خبریالانو ته ویل ملګري ملتونه به د بشري حقوقو شورا لخوا د جوړو شویو وړاندیزونو په عملي کولو کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. ګیوټریس مرکزی ایشیا ته خپل سفر د جون 8 نیټې څخه د قزاقستان نه پیل کړی دی. د قطر چارواکو تیر ورځ ویلي چې د سیمه ایزو عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډیو او خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سخت دریځو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی او له دې هیواد سره د هر ډول تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی او سفارتي اړیکې هم ورسره پرې کړې دي. په دې کې زیاتره هیوادونو خپلو وګړو ته له قطره د وتلو امر کړی دی. بلخوا قطر ترګرې د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د کړکېچ ختمولو لپاره خبرو ته تیار دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه د سومالیا سرخر مغادشو نه جنوب لویدیځې خواته 300 کیلومتره لرې په یوې سیمه کې په شباب وسلوالې ډلې هوایي برید کړی دی. یا د وسلوالې ډله د القاعده سره تړاو لري. تېر ورځ د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه د شباب وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر ضد د سیمه ییزو همکارانو سره د نیغ په نیغه ردعمل په انداز ترسره کړي دي. خو په دې بیان کې وسلوالو ته د اوښتي زیان په اړه څه نه دي ویلي شوي او نه هم د سومالیا حکومت او یا وسلوالو څه ویلي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا اخیستل کیږي او په 1.6 روپیا لس پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا شل پیسې او په 1.43 روپیا شپېته پیسې. یو پاوند په 1.42 روپیا اویا پیسې او په 1.15 روپیا شل پیسې. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیا 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا 2 پیسې او په 28 روپیا 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې په ځینو ځایونو کې به د باران امکان وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. همدارنګه د کرنسیو له بیې او د سبانی موسم له حاله هم خبر شوې. په دې خبري غړې کې به تاسو واورئ. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عربستان په سفر تللی. ګډې پلټون کې ډلې نواز شریف ته د احضار دعا امر کړی. د ترهګرۍ خلاف د افغانستان او د پاکستان د تازه هوکړو په اړه رپورټ لرو. د قومي اسمبلی د چاغي سیټ لپاره زمینی انتخابات په جولای کې کیږي.
او بالخصوص د کویټه چاغي چې سیټ ده هغه ډېر اهمیت لري. سمج مو واړو چې نمائنده چې تل نشي سمبلی ته ورسې چې زګر د مطالبه د شایان به التفورته کې.
د مومندو د امن لخرونو مشران وایي د سر په بیا او د طالب په دښمنۍ د سیمې امنیت ساتي.
د سمو ورځ نه چې مونږ د تکی خلاف سی او دی په څو پات راځي دا اورز نه مونږ ترجی دا مې چې او تم کې نو دا ځان خطرې دار ته ملاوي.
په پاکستان کې د فیسبوک کارون کې اندېښنې لري. عدالت یو فیسبوک کارون کې ته د مارکس زاورولې او د پیښور هنرمندانو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره یو نوې ټولنه جوړ کړه.
بلکه خبره ده په ولسل باندې موږ سره د پوهار چې کوم هنرمندان دي یا د ترکري د بنو او نشلو مې پښته دي دا به موږ مخ وړاندې بوزو او خپل حق اواز پورته کړو.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اورېدل شي. را سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن مسپخین د پوز د مشر سره د سعودي عرب په دوره روان شو. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې دا دوره د خلیج همکاري او تنظیم د غړو ملکونو ترمنځ د روان صورتحال په پسمنظر کې کیږي. په دې لړ کې کارپوهان وایي چې پاکستان ته مشکلات سیوا شوې دي. پاکستان له بعد ثالثې په لړ کې احتیاط وکاروي. زموږ خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څانګې تر مخه په دې دوره کې به د خلیجي ملکونو ترمنځ په کړکیچ کمولو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم سره په دې دوره کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او نور چارواکي شامل دي. تیره اونۍ سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین، یمن، مصر او مالدیپ په قطر د وسلوالو د ملاتړ تور لګولې وو او ورسره سفارتي اړیکې منقطع کړې وې. د تیر زیارت په ورځ اونۍ خبري غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس کریا ویلی وو چې د خلیجی ملکونو په صورتحال ورته اندېښنه ده. پاکستان د اسلامي ملکونو په اتحاد باور لري او د دې د ودې لپاره مسلسل کوښښونه کړي دي. د خلیج همکاري او کونسل د غړي ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو په اړه د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي
زه فکر نه کوم چې په دې کې څه کامیابی وشي، ځکه چې د نن مخکې د کویت امیر چې کوم دی هغه دوره کړې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي، بیا د قطر ته هم تللې ده د هغې مشرانو سره لیدلې دي، خو څه کامیاب شوی نه دی، ځکه چې سعودي عرب دا مطالبه کوي چې قطر دې په خپل پالیسي کې تغییر راولي. نو قطر دا ډېر لوی بېعزتي ګڼي چې په دباو کې راشي او د خپل پالیسي کې تغییر راولي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې د عرب ملکونو ترمنځ د کړکیچ رامخته کېدو نه پس پاکستان د مشکلات سیوا شوې دي.
مصیبت دا دی چې د فوج یو شان ریویو دی، رای شریف یو شی کوي، پارلیمنت بل سوی او نو اشرف سے خپل ذاتی مشکلات فرم دو چار دے ادا وقت کی کمزوری شویم دے پانا والی اس طرح سا دے زیاد اثر کولے نشی خبر اخکاری راسی اسٹیبلشمنٹ زیاد فیصلے کولے بکئی اور آنے پاکستانی مشکلات سے کلا سیاسیان اسٹیبلشمنٹ یو پیج بانے نہیں یا دوارو آپس کے معاملات گڑبڑ ہوئی یا کمزور اخکاری حکومت نبیا مسائل نورمل کو نمت لفٹ نمبر کے بیا نتیجہ خراب ہے وزیر اعظم خبر.
د خلیج همکاری او کونسل پغړی ملکونو کې سعودي عرب، قطر، بحرین، کویت، عمان او متحده عرب امارات شامل دي. د یادو ملکونو ترمنځ کړکیچ کمول لپاره امریکای، ترکیه او بحرین هم د سالیسه د کردار وړاندیز کړی وو. بلخوا قطر ویلی وو چې د بحران پر شا د وجوهاتو نه خبر نه دي، خو د مذاکراتو په میز اختلافات ختمې دي شي.
د رابع اکرم خان په ریپورت کې مو اوریده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته روان شوی دی. بیا هم د وزیر اعظم نواز شریف په اړه په پاکستان کې پلټون کې ګډې ډلې د دغه هیواد وزیر اعظم ته ویلي چې د ځان د سپیناوي لپاره د روانې میاشتې په 15مه د دوی په وړاندې حاضر شي. دغه ګډه پلټون کې ډله پاناما اسناد سیړي چې پکې د نواز شریف پر کورنۍ هم تورونه دي چې ګواکې له ملک بهر پټې شتمنۍ لري. د موضوع تفصیل درته احمد الله په دې ریپورت
گٹ پلٹنیس ٹیم یا جی آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف تا پلی گلی نوٹس کی ویلی چې د راروان زیارت پورز ایولس بجے دی په اسلام آباد کې مرکزی عدالتی اکیڈمی کې د یاد ٹیم په وړاندې حاضر شي او لزان سره د ټول متعلقه اسناد او ریکارڈ هم راوړي. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب د اتوار په ماخوستن مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې وزیر اعظم نواز شریف با په ټاکلې نیټه د جی آئی ٹی په وړاندې حاضریږي او د نوموړي دا فیصله د آئین او قانون د پاسداری عملی ثبوت دی. د ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف مشر زوی حسین نواز 15 او کشر زوی حسن نواز 2 ځله د جی آئی ٹی په وړاندې حاضر شوی دی. په پارلمان کې د حکومت مخالف او ګوندونه د جی آئی ٹی لخوا د وزیر اعظم رابلل یو ښه عمل بولی او وایي چې د یاد ټیم لخوا وزیر اعظم ته نوټس لیږلو نه دا واضح شو چې دوی په غیر د څه فشار نه کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف منتخب پارلماني استازي علي محمد خان وایي
پاکستان د پاره دا یو ښه ګام دی چې طاقتور خلک د قانون ته مخامخ شو.
د جماعت اسلامی پارلیمانی استاد عائشہ سید وای چې ګوند یې غوښتل چې د کرپشن لړکی لومبۍ پلټنې د وزیر اعظم نه شروع کړي شي او همداسې وشو، نو دا نه صرف د ګوند بلکې د اولس هم کامیابی ده.
قوم سره صرف یو امید پاتې ده چې سپریم کورٹ ځکه چې کرپشن په پاکستان کې 12 ارب روپۍ د نیب د چیرمن وینا مطابق پړې کیږي. نو د کبه فورې چې کرپشن د ملک نه ختم شي، نه تعلیم ښه کېدی شي، نه صحت ښه کېدی شي، نه بیروزګاری ختمې دی شي، نه غربت ختمې کېدی شي، نه انصاف ملاوي دی شي.
د یادونې ده چې سپریم کورټ د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس د نورو پلټنو لپاره د شپږ کسیزې کمیټې جوړولو امر کړی و او ویلي وو چې دغه کمیټې د په 14 ورځو کې د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ څخه پلټنې کولو وروستو حتمی راپور عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل بینچ د مئی په 6 د جی آئی ټی د غړو نمونه اعلان کړل چې پکې د مرکزي تحقیقاتي ادارې، قومي احتساب ادارې نیب، سټیټ بینک، سیکیورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره د دوه اړخیزو کاري کمیټو په رامنځته کولو سلا شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کاري کمیټې به کله خپل کار پیلوي، خو دواړه خواوې وایي چې د امنیت ساتلو لپاره مهمې دي. پخوا هم د ورته همکاریو وعده شوې، خو ترهګرۍ ورسره نه وه کمه شوې. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سره نوی هوکړه لیکونه به د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره تر پخوانیو هغو اغیزمن وي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یوان نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو کمیسونو په جوړولو سلا شوي چې امنیتي همکاري پکې شامل دي.
استخباراتی معلومات شریک کړو، اما په ګډه همکاري په خپلو سیمو کې په خپلو ساحو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، ګډه مبارزه. دا په دې معنی ده چې هغه ټیم چې جوړ شي په دوامداره توګه به هغه میټینګونه سره کوي. لومړي وزیر او تر جمهور رئیس پورې به دا پروسه څارل کیږي. دوی به وخت نا وخت په ډیورنډ کرښه باندې هم ناستې ولري. دغه د نظامي ټیمونه چې جوړیږي هم به په ملکي او هم به په نظامي کچه په کابل او اسلام آباد کې هم ولري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې د شانګهای همکاري کانفرنس په څنډه کې د جون په 9 تاریخ ملاقات وکړ. د دوړو هیوادونو لخوا خبرو شو خبر پاڼو کې ویل شوی چې کابل او اسلام آباد د امنیت لپاره په نوو همکاریو سلا شول. تر دې مخکې د مئی میاشتې په 1 تاریخ کابل کې شوې ځانمرګي برید کې 250 کسان وژل شوي وو. افغان چارواکو د دې برید ذمہواري پر حقانی شبکې واچوله او ویل چې د پاکستان جاسوسي ادارې آی ایس آی په مرسته شوه، خو حقانی شبکې او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي کابل او اسلام آباد باید د چین او امریکا په شتون او منځګړتوب کې د یو بل سره د واضحو خبرو ترڅنګ همکاریو ته ډېر پام وکړي.
افغانانو ته اوس باید چې هغوی ډېر زر او ډېر زیات متحرک شي. نو داسې فورم چې وي چې هغې کې امریکا او چین دواړه ناست دي، نو باید چې افغانان خپل دریځ ډېر مضبوطه طریقه باندې وړاندې کړي. نو زما خیال ده چې امریکایي پالیسي چې کوم ده هغه په دې موجوده وخت کې یو ریویو لاندې ده، هغې کې بدلون زما خیال ده چې راضي به او باید چې افغانان خپل دا موقف چې کوم دی هغه یو قوي طریقه باندې هلته وړاندې کړي، د امریکا خپل دا پالیسي عملي کړي.
افغانستان او پاکستان په داسې حال کې د همکاریو خبرې کوي چې دوی پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ تورونه پوره کوي. سمو د مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د خبرو په محل منلې و چې پر طالبانو ځکه یو څه کنټرول لري چې دا غوي کورنۍ په پاکستان کې دی او د زخمیانو درملنه یې حل تکیږي. کابل کې د سولې مطالعاتو او د شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي پاکستان که له طالبانو ویره نه لري، نو په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدونکي ګواښ له وجې باید هم افغانستان سره د امنیت لپاره شریک کار وکړي.
زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی، شاید په عمره اندازه یا تر هغې زیات به پاکستان ته هم خطر. پاکستان ته پکار ده چې دوی دا تهدید ومني او پر وړاندې باندې د افغانستان او د سیمې سره په ګډه مبارزه وکړي. او دا یو ډېر ښه فرصت دی دا ټولو هېوادونو ته چې داعش پر وړاندې باندې یو ځای شي او پخوانی دغه هېرې کړي.
کله چې په 2015 کال کې افغانستان کې محمد اشرف غنی ولسمشر شو، نو هغه ویل چې پاکستان سره د ترهګرۍ ختمولو لپاره د دوستۍ لاس اوږدي، خو تر یو کال وروسته یې په اسلام آباد دا تورونه لګول پیل کړه چې د دوستۍ په ځای افغانستان سره نا اعلان کړی جنگ پیل کړی دی. پاکستان دا خبره نه مني او وایي غواړي سیمه کې امن راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په ورځ یو خبریال بخشش علایي وژلی دی، کوم چې د اردو ورځپاڼې کې ټو ټایمز او اخبار خیبر بیورو چیف و. د ځایي پولیسو په وینا چې تر دې دمه دوی د هغو خلکو پر ضد کاروایي شروع کړې په کومو چې د کورنۍ شک دی. د خبریال د وژنې پر ضد نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو اعلان هم شو. له اسلام آباد زموږ همکار محمد عمران رپورټ لري.
د هریپور ضلع د پولیسو چارواکي عظیم خان د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د وژل شوي خبریال د ورور لخوا درخواست ورکړل شوی دی، خو پکې د چا نوم نه دی اخیستل شوی، نو ځکه دوی د موبایل یا ټولنیزو اړیکو د ویب پاڼو د لارې پلټنی کوي.
ورور
یې وایي چې کله له کوره ووتلو نو موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. دغه موټر سایکل سورو هیلمټ یې اچولې وې او له وژلو وروسته دغه کسان تښتېدلي دي. پولیسو له پرونه راهسې د هغه د موبایل او یا نور اکاونټونو د لارې پلټنې پیل کړی دی. کم مشکوک کسان چا سره چې کومي خبري شوی وي هغوی به هم راوستل کیږي.
د پاکستان د خبريالانو مرکزي سازمان پی ایف یو جی د ملک په بیلابلو خارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان هم کړی دی، خو یاد سازمان دا ګیله لري چې حکومت د خبريالانو په تحفظ کې سنجیده نخکاری. د پی ایف یو جی پخوانی مشر پرویز شوکت وایي چې مرکزي حکومت د خبريالانو د تحفظ او د پیښو وروسته د مرستو په اړه د قانون جوړولو تیاریاں کړي دي. او زر د چې دغه قانون جوړ هم شي، خو اصل خبر دادا چې په دې ملک کې قانونونه موجود دي، خو ضرورت ته دې خبرې دی چې عمل پی وکړې شي.
پاکستان ټول خبریالان یوځای شوی نه وي، تر هغه څوک هم موږ ته تحفظ نشي راکولای. په ملک کې قانون د هر څه لپاره موجود دی، خو اصل خبره ده چې دغه قانون عملي هم شي.
روان کال د مئی په میاشت کې د پنجاب په قصور ضلع کې د شخصي ټی وی اروای خبریال وژل شوی وو، او د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارې فریډم نیټورک تر مخه د یوې میاشتې نه هم لږه موده کې د خبریالانو د وژنې دا دویمه پیښه ده. همدارنګه یاد اداره وایي چې یوازې د مې په میاشت کې په 15 خبریالانو بریدونه شوي، چې پکې یو په پنجاب، دوه په اسلام آباد او دوه په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
د سبانه یو خبرونو تقسیم اوقات مو ورید په دې هله چې سبا هم زموږ خبرونو ته غوږونې سه. لا هم د نن ورځې خبرونې پاتې دي او رپورټونه را سره دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د چاغي سیمې د استازي د ټاکلو لپاره په جولای میاشت کې زمینی ټاکنې کیږي. دا چوکۍ د پښتونخوا ملي او عامه ګوند مخکښ مشر عبدالرحیم مندوخیل د وفات له کبله خالی شوې و. اوس د نوي استازي د ټاکلو لپاره بیلابیلو ګوندونو انتخاباتي هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیلي ایوب تریندر اوروي.
د قومي اسمبلی حلقه 268 یعنی پر کوټ شاغي به د جولای د میس په 15 منېټه زمینی ټاکنې یا انتخابات کیږي. د دې مقصد لپاره د صوبې بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو ځل بیا په حرکت کې راغلي دي او ځینې سیاسي ګوندونو خپل کاندیدان هم اعلان کړي دي. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټ کې د ازب اختلاف بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د نوشکي سره تړاو لرونکو د یو بلوچ قبایلي مشر بدر خان منګل د نامه اعلان وسو. په دې اړه دغه ګوند مرستیال مشر ملک عبدالوالی کاکړ و مشال ریډیو ته د دغه چوکۍ د اهمیت په اړه وویل.
ازکه د پارټي خونو د پارټي د پرخو مهم دي، یعنی د پارټي ساک، د پارټي زوریا، د پارټي جمهوری عمل، د پارټي سیاسي عمل، نظریاتي عمل، د پارټي د پخو زوري چاره پارٹی. لیکن اوس دلته دادی چې دا خود دونی وخت حقیقت لريبنه دا ټولي پارٹی اکثر چنستلی وای، نو شاید دی وی پارٹی سلیکشن سره خو چونکی دا و گورنمنت چې دی هغه په ډیر غرور کې دی، په ډیر تکبر کې دی. هغه دا سیټ کپ زوري کپ رضای کپ جایز کپ نه جایز باندې هغه دا سیټ ګټل غواړي.
خود حکومتي جماعت نیشنل پارٹی سیکرټری اطلاع ډاکټر اساق بیا زیات کړه،
او بالخصوص د کویټا چاغي چې سیټ دی هغه ډیر اهمیت لري. یو خود تر ریکارډ کماله ته دی سندک پروجیکٹ ملتا دے دا چاغی اگر ڈسٹرکٹ دے چی دا دے بارڈرنگ دے دو ملک سرا یو ایران سرا یو افغانستان سرا نو اگر ضلعے کا خپل اسٹریٹجک اہمیت تم دے خدا سے مجھ واڑو چی نمائندہ چلتا نیشنل اسمبلی طور سے چیزا گرد مطالبہ دا شایان بے التپور تک
دلتا زینو کارپوہانو امکان سرگن کھڑے دی چی پردگا چوکی با حکومتی گوندونا چی پاگی کی پشتونخوا ملی عوامی گوند مسلم لیگ گوند او نیشنل پارٹی شامل ده یو کاندید را مخته کړی خو ملک عبدالولی کاکړ بیا وایي چې دوی به ټول از به اختلاف سره یو ځای کړی
دا کوشش کو چې موږ د ان پی سره خبرو وکړو چې موږ ځان ته نږدې بولو جمعیت پیپلز پارټی تاریخ انصاف هم ستدلته جمعیت نظریاتی چې هغه هم ستدلته نو هزاره ډیموکرات پارټی ده نو موږ کوشش دا کوو چې داخلو سره خبرو وکړو
د کامی اسمبلی حلقہ 268 یعنی د کوټ شاغی لپاره او نیشنل ګوند لاله مخه د کوټ د ښاروالي چیرمن ملک نسیم بازی نوم اعلان کړی دی دلته خبره ده د ونی ورده چې د کامی اسمبلی یاد سوي چوکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د کامی اسمبلی د غړي او درې مندوخیل د مرګ وروسته 13 میاشت خالی سوی و ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
خدای مراوله د مشال رادیو ویب پاڼې ته تاسو سر ورخکاره کړئ د ورځې مهم ویډیوي رپورټونه هم هلته تاسو کتلی شئ په پاکستان کې ترهګرۍ ضد عدالت یو شیعه وګړي ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې ګواکې پر فیسبوک کې د اسلام سپکاوی کړی د پنجاب صوبې د بهاولپور محکمې قاضي شبیر احمد د خالی په ورځ دېرش کلن تیمور رضا ته دغه سزا واوروله محکمې په خپله پرېکړه کې ویلي دي چې رضا په 2016 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشران او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته پر فیسبوک سپکاوی کړو که پر فیسبوک خلکو ته د لیکنو په سر د مرګ سزاګانی ورکړل شي نو پر خلکو به تاثیر سوي انیس اجمل په دې موضوع رپورټ لري
د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د خالی پورس د تراګرۍ ضد عدالت یو شیعه وګړي ته په فیسبوک د اسلام سپکاوي په تور د مرګ سزا باوروله عدالت په خپل حکم کې ویلي چې تیمور رضا په 2016 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو په فیسبوک سپکاوي کړی و دا چې د داسې سزاګانو په پاغو کسانو ساغیست وي چې ټولنیزه میډیا کاروي په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتره خلکو د خپل حق لپاره غږ پورته کړی و ډېرې هغه مسلې چې پخا به مخې ته نه راتللې ښکاره شوې خو اوس د حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه لګول او سره به دغه کسانو هڅې کمې شي چې د ټولنې د مثبته بدلون لپاره کار کوي
تمغه پاکستان کې ګورو نو بالخصوص سوشل میډیا کریکډاون شروع شوه ده ایون تمغه منیسټر دا وایي چې څوک حکومت څخه خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړې دي شي نو دا پته لګی چې دا کم طریقې سره ریګولیټ کیږي هغه خطرناک دی اوس دا پته نه لګی چې کوم خبره په سوشل میډیا څوک کوي دا غي شاته هیڅ څه دا هغه سره غواړي دا بنیادی مقصد سره دا به څه کوي سو دا یو ډېر بچا لري څوک قتل کوي نو هغه په فیسبوک باندې کوي یا دا چې سره کیسز دي هغه لایو خلکو ترانسمیشن کوي هغه باره کې دا کوم اوس معمولی لای باندې یو کسر علی سي نو جواب خیال دا خو نقصان زیات دی او فائدہ کم ده
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په هواد کې د مذهب پر بنسټ امتیازي سلوک ډیر زیات دی او اکثره خلک د خپل ذاتی دښمنیو لپاره پر بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کړي نوموړي زیاته کړه په ټولنیزه میډیا بندیزونه د جمهوریت ضد ده
ټولنیزه میډیا یوازې د رابطې ذریعه نه ده او نه هم دې ته موږ د ابلاغ عام ذریعه ویلی شو البته پر دې څو کسان په خپل منځ کې پر مختلفو معاملو او یا موضوعګانو ذاتی بحث کوي او خپلې رایې ورکوي نو زما په خیال د حکومت لاړخه پر ټولنیزې میډیا ډیر بندیزونه لګول او بیانات ورکول دې معاملې ته د ضرورت نه زیات اهمیت ورکول دي د پخواني پوځي واکمن ضیا په وخت کې چې د مذهب سپکاوي په اړه کوم قانون جوړ شوی دی باید په هغه کې ترامیم وشي چې نور خلک دا قانون د خپلو ذاتی ګټو لپاره ونه کاروي
د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وای تیر کال په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په تور 45 کسان نیول شوي وو. بلخوا په پیښور کې د بشری حقوقو فعال سنا ګل سار وای پر فیسبوک او نورو ټولنیزو پاڼو اکثره د ځینو کسانو په ځانګړي توګه د بشری حقوقو لپاره د خزینه کارکونکو په نومونو جعلي پاڼې جوړې شوې دي چې له وجې یې د هغوی کارونه اغېزمن شوي. سنا ګل سار وای حکومت دې د ټولنیزې میډیا ناسم کارولو پر ضد قوانین جوړ کړي خو د سمو پلټنو پر بنیاد دې سزاګانې ورکړي. د پاکستان د کورونا چار وزیر چودھری نثار علی خان په مے کې ویلی وو په ټولنیز میډیا د ځنی کسانو لخوا د پاکستان کلتوري او مذهبي اقدار تر حملو لاندې دي او دوی دا نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې وه د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا د سپکاوي موادو ضد کاروایانو له وجې د داسې موادو په خپرېدو کې تر ډېره کمی راغلی دی.
دانس اجمل د رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. بیا هم دانس اجمل نه د نن ورځې تازه وروستي مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د کړکېچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. په وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي مشر لري او ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پرېکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استازي علي محمد خان نن مشال ریډیو ته وویل د جی آی ټي په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي. د خبریالانو اتحادیې یا خیبر یونین آف جرنلسټ غړو د ریپور د خبریال بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. بخشش الهي د اتوار پرست دفتر ته د تللو پر مهال نامعلومو وسله والو په ډسو وشلی وو. فاټر سی کرکټ وای د قبلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر یو شمېر نوي استادان برتي کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان ویلي په قبلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شوي دي. حقاني وسله والې ډلې د کابل او هرات په وروستیو پېښو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکو د کابل د بریدونو ذمهواري په حقاني شبکې اچولې وه. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وژلي دي. د ننګرهار د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې د عام وګړي مستلاغې د امریکایي پوځیانو په ډزو کې وژل شوي چې د دغو پوځیانو ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګوتریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په مرکزي اشیا کې د بشري حقونو په صورتحال خبرې کړې دي.
انیس اجمل وا چې د دې محل لن خبر نه درته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. دا باورې خو د دې نوړاندې رسنیو ته کتنه کو پایل کورنۍ ورسپانو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چینل پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداري کې وای د شنګای تاون تنظیم د غونډې دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د خاتمې او د منطقې د امن لړکی خبرې اترې کړې. اداري وای کو وکتل شنو په تیر وختونو کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي مرستو لپاره کلی یو بل ته نږدې شوي او کله بیا داسې شوي چې د شکونو په بنیاد له یو بل لری شوي دي. نو د دې حقیقت پر شا سوجي دي چې دا دواړه گاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي، د هغې بلټون په کار وي. د ادارې په وینا اوس چې د ځنې تاوتریخوالي او راپیدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د قازاکستان په استانه ښار کې لیدل کتل وکړل، نو باید چې له دې ملاقاته ګټې پورته کړې شي او دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو نورو سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کومه ژمنه کړې. د ډېر غلط فهمۍ وروسته دا عمل او سوچ مخیتا راغلی نو باید چې په اتفاق سره دوانه گاونډي هیوادونه د منطقه د امن او سلامتی لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ جنگرس پڼ خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبې په باولپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو په جرم کې تیمور رضا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د ادارې په وینا په پاکستان کې په لومړي ځل وشو چې په فیسبوک باندې د مذهب سپکاوي په جرم کې یو چاته د مرګ سزا ورکړې شوه. نو که وکتل شي نو په ټولنیزو رسنیو خپرول یو ناقابل تردید حقیقت دی او د یو وخت نه په سوشل میډیا د دې خپرونو سلسله روانه وه. نو ځکه ریاست د خپلې عملداري کمې محسوس کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د ریاست د کمزور ریټ په وجه باندې خلکو ته دا موقع په لاس ورځي چې هغوی د مشال خان په رنګ خلک د مذهب د سپکاوي په تور ووژني. نو د دې لپاره په سوشل میډیا د فرقوارانه او ګوستاخانه موادو پر ضد د ریاست د عملدارۍ لړکې کیو پلو به د عدالت په ذریعه د سزا له کبله ټولې قانوني تقاضي پوره شي نو بل اړخ ته به ملزم ته د خپلې دفاع پوره پوره حق هم ترلاسه کیږي. اداریه آخري کلی کې د سایبر کرایم یا په انټرنیټ د جرمونو پر ضد په قانون د عمل کولو نه به نه یوازې ریاستي عملداري پزې شي بلکې ریاستي ادارو باندې به د خلکو اعتماد هم زیات شي.
وسم نړیوالې رسنۍ د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې د رامنځته شوې هغې پیښې په اړه لیکنه خپره کړې چې له ادعا سره سم یو ډاکټر د یو عیسوي کس له علاجه انکار کړو. بلخوا رایټرز خبري اژانس د لیبیا د پخواني وژل شوي مشر کرنل قذافي د زوی سیف الاسلام له بنده د خوشي کېدو رپورټ خپور کړی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ دغه دواړه رپورټونه لوستي او لنډیزې تاسو سره شریکوي.
تیره میاشت پاکستان په مطبوعاتو کې یو خبر خپور شو چې د سند صوبې د عمرکوټ هسپتال یو ډاکټر د یو عیسوي وګړي چې په مسلکي توګه صفایي کوي له علاجه انکار کړی. د 10 کلن عرفان مسیح د ترزوی بی بی سی ته ویلي چې کار ته روان و چې له پیښې خبر شو. پرویز مسیح وایي ځان یې سمدستي د پیښې ځای ته ورسولی او د خلکو په مرسته مرداړي نالې ته لوېدلی عرفان او یعقوب راوستل. د ده په وینا عرفان لهم سا اخستله البته نری نری سلګی کېدله. د هغه په اوژو واخست او په منډه منډه هسپتال ته ورسولی. پرویز مسیح زیاتوي یو ډاکټر راغلی عرفان ته وکتل او کمپیوټر ته وویل چې لومړی عرفان صفا کړه. نوموړی وایي ډاکټر ته خواست وکړ چې عرفان سخت زخمی دی او وخت نسته چې هغه صفا کړل سي. نو مهرباني وکړي که سمدلاسه علاج شروع کړي. خود ته پوینا ډاکټر په جواب کې وویل چې روژه ده او بل دا چې عرفان در نالې په مرداړو اوبو لړلې دی او له دې ویلو سره ډاکټر لاړی. د پوینا لږ وخت وروسته د هسپتال مشر ډاکټر راغلی بیا بل ډاکټر ورپسې راغلی. خو دواړو عرفان له لاس ور نه وړی بلکې دویم ډاکټر کمپاوډر ته وویل چې عرفان ته اکسیجن سلنډر ولګوه. خو د هسپتال مشر ډاکټر جام قمبر بی بی سی سره د خبرو پر وخت دا تورونه رد کړی دی. که څه هم پرویز مسیح وایي عرفان چې کله هسپتال ته ور وړل شو نو لا هم ژوندی و. خو ډاکټر جام قمبر وایي هغه وار لمخه سا ور کړې وه. بلخوا رایټرز خبري اژانس وایي یوې وسلوالې ډلې د لیبیا پخواني مشر کرنل قذافي زوی سیف الاسلام قذافي د زندان شارګوټي له زندانه خوشي کړی دی. اژانس دا خبره د سیف الاسلام د وکیل او زندان ابوبکر صدیق بریګیډ وسلوالې ډلې لخوا د خبر سوي بیان پر بنیاد کړی دی. دوی وایي نوموړی د بخښنې د هغه قانون له مخې خوشي سوی چې د مشرقي لیبیا پارلمان منظور کړی و. د وکیل خالد الزیدی ویلي چې سیف الاسلام دا مهال یو بل ښار ته وړل سوی خو د امنیتي اندېښنو له وجې نوم نسي څرګندولای. پخوا هم د نوموړي د خوشي کېدو په اړه ورته رپورټونه ناسم خطري وو او لکه چې نیول سوی له هغه رئیس په اړه متضاد خبرونه مخې ته راځي. رایټرز خبري اژانس وایي 44 کلن سیف الاسلام قذافي ته د ترابلس یو عدالت په 2015 کال کې د مظاهرچانو د وژلو په ګډون د جنګي جرمونو په تور سزا اورولې وه. نوموړی د هیګ جنایتونو نړیوال عدالت ته هم مطلوبه دی چې وایي د ترابلس عدالت د هغه پر ضد د کاروای پر مهال د انصاف نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په مومندو کې د امن لخکرونو مشران وایي د دوی په قربانیو په سیمه کې امنیت ټینګ شوی. دوی وایي که څه حکومت اوس دوی په کور کې نولی، خو د وسلوالو ډلو دښمنۍ دوی ته لا هم ور په غاړه ده. له همدې کبله د امن د لخکرونو سره تړلي کسان وایي په خلاص مړ تګ راتګ او کاروبار نشي کوی، ځکه چې وسلوال یې په نښه کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع رپورټ لري.
په مهمندو کې پخوانو امن لخکریانو ته نن وختونه هم د وسلوالو لخوا خطر پیښ دی چې له وجې یې زیاتره غړي په کورونو میشت دي او مزدورو له بهر نه ځي. دغه لخکرې په کال 2009 او 2010 کې د حکومت سره د وسلوالو ضد عملیاتو او د سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره جوړ شوي وې چې تر کال 2015 او 2016 پورې یې کار کاوه. ولی وروسته حکومت دغه امن لخکرې ختم کړې او له دوی یې وسلې هم بیرته راغونډې کړې. ملک نیک محمد خوایزه د خوایزو د امن لخکر مشر و او هغه وای چې نن وختونه هم ورته د وسلوالو لخوا دړه کې ملاویږي.
نو د طالب د خوانه خوا اوس په ذاتي خود ما ته بل ورځ دغه نه یو میسج شوی او د یو افغانستان نمبر هغه نه پخپل ما ته شوی، خو زه چون چې مو خدا پروانه دا دم کین او دم دیجنه خو یو نن ورځ نه دا یو ځل یا دوه ځله دا خو د کوم ورځ نه چې مونږ د دې خلاف شي او دې په چم توپک راخستو دا ورځ نه مونږ تارکی ټول دم دیجنه او دم کین او دا جان خطرې دار ته ملاوی.
نیک محمد خوایزه وای چې هر کله که یو څوک د طالب وسلوالو ضد ګام پورته کړي، هغه که په خپل خوخوي او که د حکومت په خوخه، نو طالبان یې خپل دشمن ګڼي. نو ځکه د امن لخکریانو په خوانی ټول غړي د وسلوالو سره نن هم په دشمنی اخته دي.
توپک روان او طالب پسې ګرځي، هغه بیا تفریح دي په خلاره. طالب یو سړی نقصان کړی، د طالب یو سړی ډېر مالی او ځاني نقصان یې ورسولی. راه زه اسلام نه منم چې طالب دغه په خلاره چرته کیږي.
نیک محمد خوایزه وای چې وړاندې به د هغوی رضاکار او خپل روزګارونه کول، څوک په پېښور کې او څوک به په کراچۍ پنډۍ او نورو ښارونو کې. د حکومت په وینا کورونو ته راغلل، لخکر یې جوړ کړی او اوس چې لخکر ختم شوی نو له کوره نشي وتلی او بې روزګاره دي. نو دا ولې
څوک کور دی او بمګشي ګرځي او ته بس چا ټکه پکه ځان نه روانه ته څوک ریړه ګرځي څوک یو شی بل ځای ډېر پکې بې روزګار او بیرغه دي. دا کوم چې بې روزګار دی او کار نه کوي دا هم دقه وجه ده چې دغه د یېرې د وجې نه چرته تی نه شي اوسې په ځان سخت تیری خو د یېرې د وجې سپورت راتی دي او چې ټارګټ خو خامخا دي.
او یاد دې وي چې د طالب وسلوالو لخوا زیاتره وختونه په پېښور او نورو سیمو کې د امن لخکریانو غړي هدف شوي هم دي. خو نیک محمد خوایزه زیاتوي چې د خوایزو د امن کمیټې له شلو زیات تنان د وسلوالو لخوا په مهموندو کې وژل شوي وو، ولی هم دغه شان زخمیان شوي هم وو. خو دی وایي چې له دې زیات وسلوال هم وژلي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د جون 12مه یا نن په نړۍ کې پر ماشومانو د کار، روزګار او مشقت کولو پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. نن په پېښور پریس کلب کې په همدې موضوع یوه غونډه وشوه او چې په پاکستان کې د ماشومانو وضعیت پکې وڅېړل شو. کارګرو ماشومانو په اړه پکې خبرې وشولې. پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو باندې د کار او مشقت په لړ کې دریم نمبر هیواد ګڼل کیږي. زموږ همکار غلام غوث د پېښور پریس کلب ته ورغلی و او دا رپورټ راستولی دی.
د سپارک په نوم د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ادارې سیمه ایز مشر جانزیب خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو نه د مهنت مشقت اغیستلو په لړ کې په دریم نمبر دی او په کار د حکومت په پاکستان کې کار روزګار کونکي ماشومان تعلیم ته وهڅوي.
د موریتانیا او هیټی نه پس په دریم نمبر باندې پاکستان دی، چرته کې د ټولو نه زیات چایلډ لیبر دی. یلو چې کوم سروې شوی د ناغه 168 میلیون ماشومان په چایلډ لیبر کې انوالو دي. په پاکستان کې د دې تعداد چې کم دی نو هغه 5.7 ملیون دی او خیبر پختونخوا کې 1.28 ملیون چایلډ لیبر دی.
یو بل مدني فعال خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي پاکستان کې حکومت د ماشومانو د حقونو د خپو لاندې کولو د مخې نیولو لپاره یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي، خو ستونزه دا ده چې په دغه قوانینو باندې عمل نه کیږي.
زموږ د ګورنمنت نه ته ډیماند دی چې دا کوم قانون جوړ شوی دی، ادارې جوړ شوی دی، هغه باندې امپلیمنٹیشن هم لازمی دا. او اسٹریٹ کی دا سے مشمان ډیر زیاد ګرځي چې هغه تعلیم نه تعلیم هغه ضرورت دی، هلته هغه ضرورت دی. تاسو له پته دی چې دا کم د مشمان د ورکشاپ باندې کار کوي یا ډومیسټک کار کوي، نو هغه سره سیکشوال ابیوز هم ډیر زیاد کیږي. ایجوکیشن خو بیا پرې دی، سیکشوال ابیوز هم ډیر زیاد دی. نو دا د ریاست کار دی چې هغه باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي.
د سپارک په نوم د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ټولنې سیمه ییز مشر جانزیب خان وایي د پاکستان په قبایلي سیمو او ځینې نورو سیمو کې د جنگونو له وجې هم په ماشومانو ډیر بد اغیز پریوتی دی او په کار ده دې لړکی حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي.
نو موږ هم د خپل ملک د هغه ماشومانو لپاره چې کم بالکل د خپل د حقوقو نه محروم دي ډیماند کوو چې کم از کم د ټولو نه مخکې د اغیز شمارو شي، یعنی سروې دی شي، ورسره ورسره چې څونه هم قوانین دي د دې په اصلي او پاکيکي مانو کې دغه امپلیمنټیشن نشي او بجټ ته دغه د ماشومانو د ریهابلیټیشن لپاره دی محسوس شي.
یاد دی وی چې د جون 12مه نیټه په نړۍ کې په ماشومانو د مهنت مزدوري کولو د مخې نیولو په ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي او په دې ورځ د ماشومانو د حقونو په اړه د مدني فعالانو لخوا یو شمیر دستوري او خبری ونډې ترسره کیږي. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې سخت کال کورشمیرنه او سرشمیرنه په مارچ، اپریل او می میاشتو کې ترسره شول. په 2013 کال کې په ترسره کیدونکو پارلماني ټول ټاکنو باندې د تازه سرشمیرنې اغیز وی او کنه؟ مجید بابر دغه موضوع ته په یو ریپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په سرکاري توګه د کورونو او خلکو د شمیرنې لړۍ د تیرې میاشتې په 15مه نیټه سرته ورسېده. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد د شماریاتو محکمه به د دې نه پس د ترسره شوې مردم شمارې مسوده کوم پړاو ته سپاري. د دې پوښتنې په ځواب کې د شماریاتو د محکمې کمشنر حبیب الله خټک وایي چې که څه هم د دوی کارکوونکو د مردم شمارې لړۍ په خپل وخت سرته ورسوله، خو د ده په خبره اوس د دوی اداره د راټولو شو معلوماتو په بنیاد اخیرنه مسوده جوړولو کې مصروفه ده.
ان شاء الله اند مدد میاشت اند کې یا تقریبا فرست ویک اف جولای تر چټیانو نه پاس شي. صرف دا سنو باوند ایریا شي دي کنه، دا ګلتری اغي توري دا جی بی ایریا کې ده، اغي کې له نه شوه تقریبا 20-25 بلاکونه دي، دا سي ایریا دي چې ال تب سنو شي دي کنه، اوسا پورم پرته دي ال تکنه اغه مردم شماری لانه ده شوه. او بلا چې دي تقریبا 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې، مهمان ایجنسی، ساؤتھ وزیرستان، دا چې دي دا سو پاتې دي. بس
د پاکستان د این تر مخه پارلماني ټاکنې د اخیرنې مردم شماره په اړه د سرکاري نوټیفیکیشن کې دوه نه پس ضروری وي. خو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم ویلي چې د دوی ادارې ته د دې لپاره لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت پکار وي.
قانون مطابق چې کم نوټیفیکیشن وشي اخیری هغه مطابق موږ بیا حلقه بندی کوو. خو حلقه بندی باره کې الیکشن ته مس کنسپشن دی چې هغه ډېر خلک بیا خیال ساتي چې ډېر به سیټونه هم سیوا شي. دا قومي اسمبلی صوبه اسمبلی کوم سیټونه چې دي نو هغه ته آرټیکل 51 دی، هغه مطابق چې سیوا کیږي یا کمیږي دا هغه هغه هلته پایین کې فیصله کوي. موږ به د هغه مطابق چې کم آبادي ده هغه به د موجوده سیټونو مطابق کوو.
مردم شمارې لوجې با په 2013 کال کې کیدونکې پارلماني ټاکنو نه پس د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه او د سیاسي ګوندونو په پارلماني پیاوړتیا هم څه اثر وی او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ظفر الله خان وایي چې د دې مردم شمارې به کوم خاص اثر نه وي.
نشستو میں اضافه ہوگا یہ تو نہیں کہا جا سکتا
پاکستان کې ایک صوبه میں آبادی بڑی ہے دوسرے میں کم.
او پارلیمانی څوکۍ خوب زیاتیږي خو تر کومه چې د آبادی خبره ده نو داسې نه ده چې د یوې صوبې آبادی به زیاته وي او د بلې به کمه وي. په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي رجحان په ټولو صوبو کې یو شان دی. که پنجاب صوبه کې 1000 زیاتې شنو ممکن نه ده چې د خیبر پختونخوا 15 بلوچستان کې 2-3 زیاتې شي. نو دا خبره کول چې یوه صوبه کې به پارلیماني څوکۍ زیاتې وي او بله کې نه دا صورت حال نه دی.
د
پاکستان د آئین تر مخه د ټاکنو لپاره آئینی ضرورت د آخرنو مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن دی. که د موجوده مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن د سوج نه د ځنډ ښکار شي نو د دې اثر به په راتلونکو پارلیماني ټاکنو هیڅ نه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وسط مال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کی تابتون تکینی تول تخفل پلاو غوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوی اوسیدونکي وایي چې د سیمې یوازنی های سکول یې هم له کلونو راهیسې بند پروت دی او په کې امنیتي ځواکونه دېره دي. دوی شکایت کوي چې له دې وجې د ځوانانو تعلیم متاثره کیږي. بلخوا د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي وایي چې د دغه سکول بیرته خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له سیمینار رپورټ راستولی.
د شمالي وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوه اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمه کې یوازنی سرکاري های سکول د تیرو شپږو کالونو راهیسې بند پروت دی او زده کوونکي نشي کولی چې د غلطه زده کړې وکړي ځکه چې د دوی په وینا شوه تحصیل کې دننه دغه سکول یا ښوونځی د امنیت په خاطر بند کړل شوی و چې لا هم پکې امنیتي ځواکونه میشته دي. دوی وایي دغه سیمه د تعلیمي اسانتیاو نه د تیرو اویا کالونو راهیسې بې برخې ده چې نن زیاتره زده کوونکي د اتم ټولګي زده کړو پاس د سکول نه لرلو په وجه تعلیم یا زده کړې پرېږدي. په دې اړه تحصیل شوه کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دولته های سکول و دا خدای کړی په دامه د خدای د ګټینه وکاره باندې شول. هغه خلک کشتانه هغه د سکول هیڅ طریقه نشته. دغه های سکول و که دغه خلک ونیو او بل هیڅ طریقه نشته. خو د میز خلک چې کوم د حقیقت دا دی چې نور خپلې غریبت چې د های سکول طریقه نه وي د خلکو څه په اخري د حکومت سره څه خوري د خدای پوښتنې په بل کې د بلډینګ به تا جوړ کړو ورته کوې ته کولاو دا کو هیڅ ورګي
حبیب خان سیپلی کابل خیل کوم سره تعلق لرم. شوا تحصیل کے یو ہائی اسکول دا آغا 4-5-6 سال سے بند دی. امیش بچون دغا سے در پا در ٹکر خری میش دا دی حکومت نا پر زور مطالبہ کی چه میش تا دا خپل سکول بحال کو و خپل سکول دا نوائی بیلڈینگ ارتا جوڑ کو آر تا چنج دا کو و مکمل چه دی میش بچون پا دا که تعلیم حاصل کو.
دشوی سی دین کا نوم عبدالرزیق تای گورنمنٹ های سکول دای چه زر به حد شری شوائی دا دغن دا بیلڈینگ بن شوائی دای و اوڑ کی تا دل مشکلات آئی دیتا کا چیر دیتا دغ بیلڈینگ ضرورات وی دا پا بدلا که دا میر تا دی زون خپل بلډینګ جوړ کړ. پنځه کوله نه تقریبا د سکول ته نڅو غره غلې دي مشهور دي په کلی بند تنخو خلی د ټول تحصیل کې واحد د سکول وخت څومره تعلیم توفقه ده شوه شوه د ګورنمنت های سکول نه شوه دو میډیکل ته تلې دي ډېر کسون تلې دي د سکول نه تلې دي د سکول بن شوه دی.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړي او تعلیم لپاره پارلیماني سیکرټر محمد نذیر نو پختل نو دوی وویل چې سکول د ماشومانو د زده کړو ځای دی او د لړکې د ټولو متعلقه چارواکو سره خبره کړي.
سکول نه اسپیټل د ګورنمنت سرکار دی کنه خو اسپیټل دی بیمورنه پر دی سکول دی بچو نه پر دی کنه ایمرجنسی بیس باندې دی په دې کې دی موجود دی کنه دې باندې مو خبره کړې دو کمانډر صدیق سره مې کړې دو ایجوسی سره کنه دا بچو نه سکول دا بچو نه سبق یې کنه دا اسپیټل خالی کیږي اسپینوا اسپیټل خالی کی دادی بیمورنه شایده کنه چې کیم اف سی ولا دی هغه دې پر دې میز دروازه کولا دی چې په کیم ځای کې دې تشا کوړي کنه سمیش کلاورتا جوړه کی میز دفتر وتا جوړ کی کنه دا دې بچونه لږیدای دا دې تخبل پته کیږي
تحصیل شوا او سیدون کی وای چې دولت باید د دوی د ماشومانو د روخانه مستقبل د ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او د دوی د روان نسل پر مخ د تعلیم بندې دروازې خلاصې کړي ځکه چې د دوی سیمه د اول نه هم د وزیرستان تر ټولو سیمو وروستو پاتې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د عمر دراز وزیر رپورټ موریده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړی اوریدونکو. تاسو زموږ د خپرونو له ختمېدو وروسته هم زموږ خپرونې د نن ورځې یا تېرې خپرونې په فیسبوک باندې او همدارنګه د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تعقیبولی شئ. زموږ ادرس دی مشال ریډیو ډاټ کام. اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واورئ روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلی دي. تاسې به خبر شئ چې تراوی لمونځ له جمع سره کول په کار وي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې قیام اللیل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام اللیل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅېږي، رابیدار شي او مونځ کوي، چې تهجد ورته په بله اصطلاح باندې وایي، نو دا قیام اللیل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي، دا په قیام اللیل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد وکړي نو تهجد د دې انسان قیام اللیل شو، او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام اللیل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکړه او تهجد ادا کی، یا ټول شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرګۍ او د درناوي شپې دي، په هغه شپو کې عبادت وکي، نو دا قیام اللیل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویرې او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: التي تنامون عنها خير من التي تقومون الیها. هاغه عبادت چې تاسو نو د کیږي او پرېدیه، چې مراد ونه د تراویح مونږ دی، دا به تر د هغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کوي. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراوی ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه. نو په کار ده چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراویح کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري، نو یو ختم د قرآن کریم په تراویح کې دا په کار دی. اسانه طریقه دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعاتو تراویح کې شل آیات یا یو رکوع سره تلاوت کې، نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سرته رسیږي. نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراویح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
دا مفتی ذاکر الله ذاکری چې د روژو په اړه تاسو ته معلومات درکول، د تراویح د مونځ په اړه تاسو ته معلومات درکول. ملګرو، دغه لړۍ د روژې تر اخري ورځې پورې به دوام کوي. مفتی صاحب تاسو ته په دې اړه مهم معلومات درکوي. اوس د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اورو د انیس اجمل نه.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربي هوادونو قطر ترمنځ د کړکیچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. وزیر اعظم هاوس کې چارواکي مشال لري ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې سنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پرېکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند پارلیماني استازي علي محمد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د جی آی ټي په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي. د خبریالانو اتحادیې د خیبر یونین اف جرنلسټ غړو د ریپورټ د خبریال بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. اسنو مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بخشش الهي قاتلان دې ونیول شي. حقانی وسله والی ډلې د کابل او هرات پر وروستیو پېښو کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو او ایران لخوا په نیوسنو ته په لیږل شوي یو غږیز پیغام کې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کابل او هرات په بریدونو کې د لاس لرل نه انکار کړی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشړي دي. د ننګرهار د غنیخیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې دا عام وګړي وروسته له هغې د امریکایي پوځیانو په ډزو کې وشړي شو چې د دغو پوځیانو ګاډي د سرکاري چاودنې ښکار شو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګیوټریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په دوشنبه کې په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو په صورتحال خبرې کړې دي. او د قطر چارواکو ته رس ویلي چې د سیمه ایز عربي او ځینو نورو هېوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډي او خلیجي هېوادونو وګړي په دې هېواد کې پاتې کېدای شي.
اوریدونکو له همدې سره د خبري غړی او د مشال رادیو د ننوزي نه ساته خبرونه پای ته رسید. خپل قربان عجیب امیر د خبرونو ویاند یعنی ساجمل او تخنیکی ډایرکټر سرخان امیر ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اوریدئ شئ. موږ به سبا سهار په 9 بجو تاسو هرکلی کوو.